واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ته د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویل دی چې له خطر سره مخ افغانانو د انتقال بهیر چټکوي، خو د امنیتي دلایلو له کبله په دې اړه ډېر جزئیات نسی ورکولی. د دغه وزارت یو ویان امریکا ژغ ته ویل هڅه کوو چې امریکایي اتباعو، د امریکا د دائمي اقامې د اسناد لرونکو، د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو، افغان همکارانو او نورو واجدو شرایط کسانو او کورنیو ته چې غواړي له افغانستان څخه ووځي یو مسونه لار اسانه کړو. د غوایند وویل چې د واجد شرایط افغانانو او د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو د انتقال بهیر د چټکتیا لپاره سرچینې او امکانات زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ سمو د مخکې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې شاوخوا 1000 افغانان د امریکا په پوځي اډو کې د انتقال لپاره انتظار باسي، خو د بارنو چارو وزارت بیان په دې اړه تبصره ونه کړه. په بل کې د طالبانو امنیه کمانډانې ویان محمد آصف وزیری وای چې یو کس چې غوښتلې چې اړوندونکي توکي شارت داخل کړي چې چاودنه سیوي، نو موري په چاودنه کې د تلفاتو په اړه ډیر جزئیات پر نکړل. په بل کې د ابو علي سینا روغتون مسول غوث الدین انوري امریکا ژغته ویل چې دغه پیښه څخه ورسته شپږ زخمیان ورورستل سیوي دي. شغل انوري وویل چې ټول زخمیان ملکی کسان دي او یو ماشوم هم پکې شامل دي. هغه وویل چې د یو زخمي وضعیت شنه دي، خو په سیمه کې ځینې عیني شاهدان وایي چې زخمیان تر هغه ډیر دي چې چارواکي یې شي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښې ویډیو خبره شوې چې پکې شوډل کیږي چې له چاودنې ورسته زخمی کسان پراته دي او عادي خلک یې روغتون ته د انتقالولو هڅه کوي. تر دې دمه کوم کس یا ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، مګر په دې ورسیو کې د اکثریت چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دي. د پاکستان یو محکمې د سه‌شنبې پر ورځ د غیبات په خوانې صدر اعظم د اگست په 28مه رایزر کړی څو په خپل ورستۍ غونډه کې د یو قاضي پر وړاندې د خپل لفظي ګواښونو دا تورونو په اړه ځواب وای. په عین وخت کې د پاکستان پولیسو د عمران خان پر وړاندې یو بل قضیه هم ثبت کړي چې ګواکې نوموړي په اسلام آباد کې د غونډو د جوړېدو ممنیت ته پاملرنه نه ده کړې. که عمران خان د اګست په 28مه نیټه په محکمه کې مجرم وګڼل شي، د تل لپاره به په ټاکنیزو ډګرونو کې لګړونو څخه بې برخې شي، ځکه چې د پاکستان د قانون له مخې یو محکوم کس نسی کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. ورسته لاغه چې د پاکستان پارلمان په اپریل میاشت کې عمران خان له واک څخه ګوښه کړ، نموړي په دغه یواد کې پراخ لنونه جوړ کړی دي. او په یوه خبر کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چې ټکړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه یواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي. د ازادي رادیو د خبر لمخې سره دی چې د پاکستان اساسي قانون د تورنو کسانو د اقرار ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه پر وړاندې نړیوال منشور لاسه کړي، خو د غیوات پارلمان نه دي تصویب کړي. د توقف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې ته تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړي چې د پاکستان د مشرانو جرګه دي ژر تر ژره دا قانون تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين د خلکو د ضرورتیا او ازادۍ ته فوکو لاده شمنه وستایله او له دغه واده سره 3 میلیارد ډالر نوی پوځي مرسته اعلان کړه. شغلی بایدن پرون د چهارشنبه پرز چې د اوکرين د استقلال ورځ وویل چې دا ورځ یوازې د تیر وخت منځن نه دی، بلکې په دې باندې تاکید دی چې اوکرين د یو ویاړلي مستقل ملت په توګه چې ملي حاکمیت لري پاتې دی او پاتې به وي. شغلی بایدن وویل چې دا مرستې داسې تنظیم شوې دي چې په اوږد مهال کې له اوکرين سره په دفاعي برخه کې مرسته وکړي. شغلی بایدن وویل چې د اوکرين د استقلال جشن شش کال اوکرينانو ته خوږ او تریخ دی، ځکه چې دغه خبره زرګونه اوکرينان د روسیې په بریدونو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي او ملیونه نور بې ځای شوي دي. په یو بل خبر کې په داسې حال کې چې اوکرين پرون د چهارشنبه په ورځ د خپل د استقلال ورځ باندې منځله، ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې اوکرينیان د خپل برخلیک لپاره جنګیږي. شغل زيلنسکي د کیف د استقلال په څلور لارې کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوکرين به تر پایه پورې جنګیږي او اوس بریا غواړي. هغه وویل چې اوکرين به د دونباس او کریمیا سیمې بیرته ترلاسه کوي. روسیه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په اوکرين باندې یرغل پیل کړ او ځواکونه د مرکز کیف په لوري مقاومت سره له مخامخ کېدو وروسته اوس ټول پام د د دونباس سیمې ته اړولې دي. په کیف کې په عام مزر کې د استقلال جشن منزل بند دی، ځکه چې د اوکراین او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې روسیه د اوکراین په دولتي تاسیساتو او ولسی جوړښتونو باندې د بریدونو هڅو ته زور ورکړی دی. او په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا کمیسون د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بد وضعیت کې ده. د دې کمیسون له لوري په کلنۍ راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویل شوي چې طالبان د خپلې پخوانۍ دورې په څیر واکمني کوي. په دې راپور کې ویل شوي دي د ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي او قومي لږدکۍ خوندي وساتي. د مذهبي ازادیو په اړه په کلنۍ راپور کې ویل شوي دي چې د تیر کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته په خپل تصور د سنی فقه محدود تفسیر تعمیل کړی چې مذهبي ازادۍ او هغو ټولو افغانانو ته لوی تهدید پېښوي چې دا ډول تفسیر نه مني. خو د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د ازادي رېډیو سره په مرکه کې دا راپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې د دوی د واکمن کېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه ولیدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وی افغانستان کې د انسانانو د بدن د غړو د خرڅولو د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد وی اوس مهال افغانستان کې څه باندې 3,500 روغتیایي مرکزونه او روغتونونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. ډاکټر عباد وی تر 4,000,000 پورې افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ناروغۍ نه کړیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر کلندر عباد د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې په تیر یو کال کې د عامه روغتیا د وزارت د فعالیتونو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 3,300 روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او روغتونونه له لارې په دغه هیواد کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. ډاکټر عباد ویل چې په دغه روغتیایي ادارو کې ټول 15,802 تنه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي کار کوي چې شاوخوا 2,000 په کابل کې د عامه روغتیا وزارت تر څارنې لاندې کار کوي.
په وزارت صحت کې یقینا د موږ سره د 75% پورې د موږ زنانه طبقه کارمندان د موږ سره کار کوي او الحمدلله ټول په ډیر یو آزاد فضا کې او اسلامي حجابي او شرعي فضا کې دوی هلته کارونه کوي. خپل ټول دندې مخې ته وړي، مکمل میټونګونه او دا ټول شین دوی اټینډ کوي او موږ ته ډیر بهترین مشورې راکوي. دوی په خپل کارو کې د پخوا په څیر باندې ډیر زیات خوشاله دي. همدارکان ته په شفخانو کې هم موږ تر حط الوسق وشش کړه چې دی زیات نه زیات دی وناسه طبقو ته موږ کاری ساحه هم ورته برابر کو. صرف دا چې په میډیکل کې بلکې د میډیکل نه علاوه کپو کمپیوټر ساينس کې یا په اقتصاد کې یا په ځین نور بخښونو کې هم چې زنانه فارغ شوی دی هغه ته موږ ځای برابر کړی دی.
د 2020 میلادي کال د اگست د 15 وخت طالبانو درسي دوورسته د طالبانو حکومت د پوهنی عوامي روغتي وزارتونو پرته چې خزي لا هم پکې کار کوي د حکومت په نور ادارو کې د طالبانو حکومت د خزو په کار بندیز لګول. ډاکټر کلندر عباد خبر اعلان کوي چې په تیر یو کال کې د ډاکټرانو د تخصص په برخه کې د پاکستان د سوې ادارو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یو شمېر افغان ډاکټران په پاکستان او نورو هیوادو کې په ځانګړي طبي څانګو کې تخصص ترلاسه کړي. هغه افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د ناروغۍ په اړه ویل چې شاوخوا 3,000,000 ماشومان په دغه هیواد کې د دغې ناروغۍ څخه کړیږي.
چې موږ په افغانستان کې د 3,500,000 یعنی 15,000,000 موږ خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان لرو.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست د افغانستان په ځینو برخو کې یو شمېر کسانو لخوا د اقتصادي ستونزو له امله د خپل بدن د غړو د خرڅولو په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړل او وویل چې د دغه غیر قانوني کار د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ کړی.
تر دې دمخه موږ دا کمیسون په افغانستان کې نه درلوده، یعنی په دې معنی باندې اعضاو او د انساجو د دې به مکمل یو داسې بازار دلته جوړ شوی و چې انسانان به د مجبوری دی وجنه، د اقتصادي ضعف دی وجنه یا د ځین نورو وجوهاتو په بنا باندې دا به بس په آگاه او په نه آگاهی توګه باندې وړل کېدل او دغه عملیاتونه به کېدل او د وجود نه به هغه عزاوی یا سری کېدل او بل انسان ته به پیوند کېدل. د دې لپاره هیڅ قانون نه موجود.
د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې د سخت اقتصادي بحران لامل په ځینو خارجو کې یو شمېر کسانو د خپل کورنۍ او د غړو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل ګردې د پیسو په بدل کې خرڅې کړي دي. دغه ډول غیر قانوني سوداګرۍ په اړه په رسنیو کې ډېر ریپورټونه تر ډېره ایران سره په سرحد کې د هرات هرات په ولایت کې خبرې شوې وو. د تیر کال د اگست 15 د سیاسي بدلون وروسته افغانستان باندې د نړیوال ټولنې د مرستو د بندېدو او د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو د کنګل کېدو له امله دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی، چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دلته په هیواد کې د لوږې کچه نوره هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سږ کال افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري او په نړیوالو مرستو متکي دي. همداشان د اګست 15 وروسته نړیوال ټولنې افغانستان کې د عامې روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بندې کړې وې، چې له امله یې په دغه هیواد کې په سلګونو کلینیکونه تړل شوي وو. خو د تېر میلادي کال په وروستیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ځینو ادارو د عامې روغتیا د سکتور سره خپلې مرستې بیرته پیل کړې او اکثره کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شول. د ملګرو ملتونو په مرستو کې دغو مرکزونو ته د دارو درملو د برابرولو تر څنګ د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ماشینونه هم شامل دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو د تل پشان مننه. تاسو زموږه د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو په سر د خبرو په اړه مثبت نخې پیدا شوې دي، متحده عربی اماراتو او کویت دواړو په خاموشۍ سره د تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د سعودي عربستان سره د اړیکو د بیا پیلولو په اړه خبرې هم په مثبت لوري روانې دي. ایډوارد ایرانیان د قاهرې نه په دې اړه رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسف زئی درته اوري.
متحده عربی اماراتو او کویت د اونۍ په پای کې په خاموشۍ سره د ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیا پیل کړې. اوس د نړیوالو سترګې د تهران او د هغه د اوږدې مودې دښمن ریاض ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو نه یوې لوی ګټې ته متمرکز دي. د ایران او متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د 2018 کال کې د سعودي شیعه عالم نمر النمر تر اعدام وروسته ختم شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ناصر کنانی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې مثبت سیمیز ماحول د سعودي عربستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلېدو په اړه خوشبیني زیاتوي. عراق او عمان دواړه د تهران او ریاض ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه په منځګړتوب کې مرسته کړې ده.
جمهوری اسلامي ایران در این مسیر گام برداشته تا الان از سوی طرف
کنانی وای ایران د سعودي عربستان سره د اړیکو د خکولو هڅه کړي او د سعودي لوري متقابل اقدامات هم لیدلې دي. هغه ویل مو خوشبینه یو چې مثبت سیمهیزه فضا د اړیکو او خبرو اترو لارا او په اخر کې د ښې اړیکو لارا هواروي. کنانی زیاته کړه چې جدي اختلافات لا هم تهران او ریاض دواړه سره ویشي، خو د خبرو اترو په لاره کې مثبت ګامونه اخیستل شوی دي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده. خاطر ابو دیاب چې د پاریس په پوهنتون کې د سیاست پروفیسر دی، امریکا غږ ته ویل چې په ویانا کې د اټومي خبرو اترو یو مثبت سیمهیزه فضا رامنځته شوې ده چې د ایران او پخوانیو مخالفو سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې مرسته کوي. هغه وای په بغداد کې د سعودي ایران خبري اترې او د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د اختلافاتو د واري لپاره ډیر ضروری دي. ابو دیاب دا وای چې په متحده اماراتو کې د ایران د حوثي متحدینو لخوا د سو بریدونو سره سره د اماراتو او ایران ترمنځ سوداګریزي اړیکې هیڅ کله نه دي پرې شوي او د خا گاونډیتوب پالیسۍ لا هم موجود دي. په واشنگتن کې د سیمهیزو چارو کارپو تیودور کاراسیک امریکا غږ ته ویل چې دواړه د متحده عربی اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا رغیدل په اوسنی ستراتیژیک چاپیریال کې مهم دي. هغه ویل
more interaction with Tehran by the Emirates د اماراتو سره د تهران د اړیکو بیا رغولو ته په دې نظر کتل کېدای شي چې دوی د جغرافیې له کبله اړ دي او همدغه ډول د اقتصاد بیا رغولو لپاره چې د وبا له وجې خراب شوي وو. دواړو خواهی بله هم د پالیسۍ اهدافو سره موافق نه وي، خو په ورته وخت کې دوی د اړیکو رسمي کولو ته ضرورت لري، د ګواښونو په اړه همکاري وکړي، خبرې اترې وکړي، د خلیج سربیره د لوی ګټې د یو له بل سره تړاو لري.
د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د منځني ختیځ کارپو پاول سلیمان امریکا غږ ته وویل چې د ایران او متحده عربي اماراتو ترمنځ سوداګري په 2018 کال کې خپل عروج ته رسیدلې وه. هغه زیاته کړه چې د هغه نه وروسته چې د دې دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې، په دوبۍ کې یا خو 1500 او یا 1600 ایرانیان پاتې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 921 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده، تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په اوکراین د روسیې له یرغل شپږ میاشتې وروسته دا په لسیزو کې تر ټولو سخته وسلواله جګړه بلل شوې ده. داسې امکان شته چې په دې جګړه کې په لسګونو زره ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي، په میلیونونو نور له هېواده تېښته ته اړ شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. فابریکې، روغتونونه، پلونه، ښوونځي او د استوګنې ځایونه ویجاړ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د کیف د خپلواکۍ چوک څخه په یو ویډیو وی خطاب کې وویل چې اوکرين به تر پایه پورې د خپل خاورې لپاره مبارزه وکړي.
موږ
له تیر شپږ میاشتو راهیسې جګړه کوو، دا زموږ لپاره ستونزمنه ده، خو موږ منګولې خکې کړې دي او د خپل برخلیک لپاره جګړه کوو. موږ ته هر نوې ورځ یو نوی دلیل وي چې ځای به نه پرېږدو، ځکه چې د دومره زیاتې لارې په تیرېدو سره موږ حق نه لرو چې پای ته ورسیږو. زموږ لپاره د جګړې پای څه دی؟ موږ به ویل سوله. اوس موږ وایو بریا. موږ به له ترهګرو سره د تفاهم هڅه ونه کړو.
د اوکراین پولی ته سیرما په بیلاروس کې د روسیې پوځي شتون یو لومړنۍ نښه وه چې د اوکراین د برید لپاره د ولسمشر پوتن ګواښ ته عملي کېدو په حال کې وو.
Russia was conducting a military
پاسل کې روسي دښمن کم وګړو دوی خپل ځواکونه په پاشلي توګه ډېر کړي او د مخالفینو بریدونه ته زیانګالي کړي دي. البته یوکرين د ناتو د اتحاد نه د دومره مرستې تما نه لرله.
کله چې روسي د روان کال د فروری په سلی رښتما په اوکرين برید وکړو، هیلې درلودله چې د هیواد با یوازې په یو سو ورځو یا اونو کې ونیسي. خلکه څنګه چې د روسیې د يرغل شپږ میاشتې پوره کیږي، نو داسې ښکاري چې کرملین د جګړې خاتمه نه ویني او د جګړې په ډګر کې لږه کامیابی ویني.
روسیا په دې باور ده چې اورپا ته د ګازو د لیک د محدودول وړتیا به دوی ته لا زیاتې ګټې ورکړي او ښایي د اوکراین د ناټو ملګري دې ته اړ کړي چې یو ډول جوړجاړی وکړي. له بلې خوا اوکراین فکر کوي چې روسي ځواکونه نه غواړي په ساړه ژمي کې په دې سیمه کې جګړه وکړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره ډېر هڅول شوي دي، نو زه له دې پای نه وینم.
روسي ځواکونه سمدلاسه کیف او نورو لوی خارونو ته ورسېدل، خو ډېر زری دا ګټه للاسه ورکړه. د دې ځواکونه شاته شول او د مړو جسدونه شاته پریښودل. په دې ورته وخت کې روسي ویلان وکړو چې د دونباس صنعتي سیمې ته به خپل توجه واړوي.
روسیه چې په بیلاروس کې پوځي تمرینات ترسره کول، نو داسې یره وا چې د یوکرين پولی ته په شمال کې د بیلاروس سره نږدې د روسیې سرتیرو شتون یوازې نظامی تمرینونه نه دي چې دوی کول. موږ باید هغه ساتي په هغه وخت کې هلته کېدل په لوی کچه په نظر کې ونیسو. د کلونو راهیسې یوکرين د ناتو سره همکاري کوله. دا خطر موجود و چې یوکرين به بالاخره د ناتو سره یو ځای شي.
اوکراین په ان حال کې د لویدیز نه وسلې چې پکې د امریکا ډرونز، د پولند څخه ټینکونه او نورې درنې وسلې شاملې دي ترلاسه کوي. بلخوا د یو احتمالي ځواک د منځګړي په توګه د پنځمبي پورز د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د جګړې لپیل راسي اوکرين ته خپل لومړی سفر وکړو او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرس هم لیدنه وکړه ترسو د روسیې لخوا نیولې شوې اټمي بټۍ کې د ناکرار وضعیت ته پام وکړي. دا دواړه مشران د لومړی کرخې څخه لري. په لویف ښار کې د اوکرين د ولسمشر زینینسکي میلمانه وو. د دوی ترمنځ د خبرو مهم ټکی داو چې دا جګړه څنګه پای ته ورسوي.
One of the aims was to
کله چې دوی ولیدل چې د مقاومت کچا او حقیقت دا ده چې دوی خپل لومړنۍ عملیاتي موخو ته نه دي رسیدلي. دوی د ونباس ته د ځواکونو د ټولولو لپاره بیرته راستانه شول او په سیاسي توګه د دونسک او لوهانسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله.
I don't think that this that the fighting will end.
روسیا پر باور د چورپات د غازو د لیک د محدودولو ورتیا به دوی ته لا زیاتې ګټې ورسوي او خای د اوکرين د ناتو ملګری دی ته اړ کړی چې یو ډول جوړجاړی وکړي. لبل خو اوکرين فکر کوي چې روسی ځواکونه نه غواړي چې په ساړه ژمي کې په دې سیمه کې جګړه وکړي. په داس حال کې چې اوکرايني ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره ډیر هڅول شوي دي.
شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیر یو کال کې د کاري محدودیتونو له کبله خبريالانو دند پریخي او د هیواد پریخدو ته مجبور شوي دي. یو شمیر خبريالان له څو میاشتو راپدې خو په پاکستان کې دي او په نور هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار باسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیچا په کار کې محدودیت نشته.
شاوخوا و میاشتې وشوې چې په لسګونو افغان خبريالان د دوی په وینا د کار پر وړاندې د محدودیتونو او ګڼو نورو ستونزو له امله په اسلام آباد کې نورو هیوادونو ته د تګ په خاطر انتظار باسي. دوی وایي غږ یې څوک نه اوري.
مخکې به یو خبريال لپاره سفارت یو میاشت یا دوه میاشتې وخت ورکاو، ولې متاسفانه اوس ډېر زیات میاشتې پرې تېرې شوې دي. اتلس خبریالانو موږ سره دي، همکارانو دي چې اووه میاشتې پرې تېرې شوې دي، مګر سفارتونو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو زموږ جدي هیله د سفارتونو نه، د ملاتړې بنسټونو نه دا ده چې دغه وضعیت ته دوی رسیدنه وکړي تر څو دغه خبریالان د دې ستونزې نه وځي.
عبدالله حمیم چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په سویل کې د جګړې له میدان څخه راپورونه چمتو کول وایي، دوه نیمې میاشتې مخکې کله چې د نشه یي توکو د کر او قاچاق په اړه راپور چمتو کوه، د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو او له هغه وروسته اړ شو چې دنده پرېږدي او له هیواد څخه ووځي.
زموږ کارونه محدود شوي وو، حتی د ډېرو وړو وړو مسایلو پر سر باندې موږ ته ګواښونه کېدله او زموږ په سر باندې به توپک نیول کېده چې مجبوره شوم چې وظیفه مې پرېښوله او زه اسلام آباد ته راغلم.
رفیع الله نکزاد په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. هغه وایي کله چې طالبان واکمن شول ورڅخه د تېرو خپرو شویو رپورټونو حساب غوښت او دای اړ شو چې هیواد پرېږدي.
په 15 میاشتې مخکې ما ستونزه لی د طالبانو لخوا دوه درې تماس مې دغه وکړه چې ما غوښتل ویل چې راسه تاسو زموږ د حکومت نه مخکې هغه رپورټونه چې زموږ په ضد تاسو عمله کړي هغوی په باره کې موږ ته لږ وضاحت ورکړي. نو هغه وخت بیا زه تصمیم مې ونیوله چې باید افغانستان نه ووځم.
یو شمیر نور وایي د خبریالۍ د کار دوام ورته نور ډیر سخت وو.
ما با وجود تهدیدها کار خود ادامه دادیم و زمانی شد که جنگ ها در پنجشیر شدت گرفت، از پنجشیر گزارش تهیه کردم و سرانجام وقتی 6 زن و 3 کودک در کاپیسا خودسرانه توسط طالبا بازداشت شدند، من از اینا گزارش تهیه کردم که طالبا مرا چند بار خواستن به دفترشان برم، نرفتم و بعدش در یک تماس تلفنی مرا گفتن که تو مزدور غرب و پرورش یافته غرب، هر جایی که گیر کنی ما از بین میبریم. ناگزیر شدم من به پاکستان فرار کنم و هیچ راه دیگری نیست که من دوباره به افغانستان برگردم.
بر طول که به اسلام آباد که در طول خبر ایران وضعیت خنده دوی در اقتصادی سنزو قبل لگر سنز در مفتی و امدرنگا در ویزه ببر وکل سنز در مفتی در زایی که باید آقاونو کل سنز در مفتی.
خود طالبان و حکومت وایی چه په افغانستان که ده هیچ کمی رسانه یا خبریال پر کار محدودیت نده لگول شوی.
اگر شما تلویزیون ها و رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنین، تمام رسانه ها نشرات آزادی خود دارن، قسمی که سابق نشرات داشتن آلی همه اون نشرات خود دارن.
درن و آوریدون که وسم فامو که ده امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا په نړۍ کې په ټول هیوادونو باندې غږ وکړ چې د ایران په ملاتړ د حزب الله په ډله باندې بندیزونه ولګوي او نور سزاګانې ورکړي. دغه غوښتنه د حزب الله د دوو خورا بدغونو حملو د کلیزو په باره کې شوې ده. لومړۍ حمله د 1994 کال د جولای د میاشتې په 13 نیټه شوې وه چې په بونس آیرس کې د یهودو په مرکز د اسرائیلو د متقابل سازمان یا AMIA باندې د بمونو اچولو. دوهمه کټ مټ 13 کال وروسته په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانانو په موټر باندې شوې وه. په ارجنټاین کې د یهودو د ټولنې په مرکز باندې په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. په بلغاریا کې د بلغاریایي موټروان په شمول 15 اسرائیلیان وژل شوي وو، 15 اسرائیلي ځوانان ټپیان شوي وو. دغه دواړه حملې د ایراني چارواکو په ملاتړ سرته رسول شوي وو. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د دغو کلیزو په باره کې په یوه لیکل شوې وینا کې سرګند کړه چې په بونس آیرس کې په څه باندې نیمه پیړۍ کې د یهودو په خلاف ځانګړي مرګاني حمله وه. دا د بین المللي تروریزم لپاره د ایران مثال یاد کړ. د لیکي د ایران د حکومت لوړ رتبه چارواکي په مستقیم ډول په دغه حمله کې دخیلو. حزب الله د ایران د رژیم په لارښوونه دغه حمله کړې وه. په داسې حال کې هیڅ مسول کس د عدالت منګولو ته راکش نه کړی شو. امریکا په دې عقیده ده چې هغه ارجنټینیان د دې مستحق دی چې د دغه سپکاوي وړ او بزدلانه اقدام مسول وګڼلی شي. د امریکا خاص استازی د بورا لپیزتات چې د سهونیت ضد څارنه کوي او ورسره مبارزه کوي د دغې حملې د کلیزې په وخت کې په ارجنټین کې حاضره وه او د هغه چا لپاره د امریکا په ملاتړ هم ټینګار وکړ چې د دغې ورځې د ناوړو اقداماتو حساب کتاب ورکول غواړي. په بلغاریا کې د حزب الله دوه عمل کوونکي په موټر بس د بمی حملې په ارتباط په غایب کې تورن کړه شلو، مګر د دوی زیږه معلوم نه ده ځکه لا تر اوسه د عدالت منګولو ته نه دی راکش کړی شوی. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې امریکا ژمنه کړې ده چې د حزب الله او ایران د بدنی تنفذ مخالفت کوي. ایران بودجه، روزنه، وسلې او نور ملاتړ برابروي. حزب الله د دې پشان پیچلی او خرابتغونی تروریستی حمله کوي. د څرګنده کړله د ملکانو بے رحم وجل باید خان نشي زمونږ د ملاتړ په نظر کې نیول سره په ټول اروپا جنوبی امریکا مرکزی امریکا او بحر کاهل کې څه باندې لس دولس هیوادونو د حزب الله په خلاف په ملي سطح بندیزونه یا نور محدودیتونه ولګول. موږ له نورو هیوادونو نه غواړو چې دې ته ورته اقدامات وکړي چې د دغې ډلې او په تهران کې د دې د ملاتړ کوونکو لپاره مشکل کړي چې په درسته نړۍ کې سولې او امنیت ته ګواښ مخامخ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مرسته.